په افغانستان کې ما خام شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې ما خامنې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم و به ورچې د حکومت اجرایي ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې چې نن هم دوام لري طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره وکتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پرونۍ برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي وو. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې د غرمې تر درو بجو وروسته په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پوسته په عملیاتو کې د طالبانو لږ تر لږه څلورو غړیو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش ولسوالۍ د جوزجان او میمنه ترمنځ پر لاره پرته ده او د فاریاب ولایت مرکز او میمنې ښار ترمنځ یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سره مشلوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو پر یو شمېر کلیو عملیات کړي چې په پشتي پر کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. هغه کس نیول سوی چې د ایروفلوټ هوایی شرکت د الوتکې د برمتنیولو هڅه یې وکړه. یوه سړی د سایبیریا له ښار سورګوټ څخه مسکو ته د سفر پر مهال له عملیې وغوښتل چې د الوتکې مخ د افغانستان پر لور واړوي. الوتکې د روسیې په خانتیس مانسینګ سیمه کې د بیړنۍ ناستې وروسته دا کس ونیول سو. نیول سوی کس وسلې نه درلودې. دا سړی یو څلوېښت کلن روسۍ وګړی پیژندل سوی دی او هیڅ چاته یې زیان نه دی رسولی. د رین تلویزیون د راپور له مخې دا سړی مخکې په غلا او مخدره موادو په قاچاق هم نیول سوی و. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمېر او ویشت رسېدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي این ای معایناتو ته اړتیا ده ځکه هغوی بشپړ سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر منګل ویلي چې څوارلس کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره ولیدل. دوی د لسیزو زړې مځکنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې چې له کبله یې په دوهمه نړیواله جګړه کې ټوکیو او مسکو نه وتوانېدلې چې په رسمي توګه د سولې موافقه وکړي. پوتین او آبی نن په کرملین کې سره ولیدل. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف پرون وویل چې روسیه او جاپان دواړه له خپلو ملي ګټو نه تیریږي. د ده په وینا دا خبرې په لومړي پړاو کې دي. د روسیې یوې لیرې واټن ویشتونکې الوتکې په آرکټیک سمندر کې سقوط وکړ. د دفاع وزارت په وینا په پیښه کې د عملیې له څلورو غړیو دوه یې وژل سوي دي. تی یو دوه ویشت ام تری بمبارد الوتکه ل دورزنی روزنیس تمرین ورسته په واور کې د کښنستو پر مهال نسکورس و. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه لمخه د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. روسیې دا ډول الوتکې په سوریه کې د خپل نظامی کمپاین پر مهال کارولې دي. او د روسیې چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ قربانې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو دولس مسافر ژغورل سوي او لس نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار وویل ژغورونکي عمله وتوانېده لس مړې له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ سوي دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سویو سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو تر منځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
از متهم توقع داره چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی بیا په پام کې لري سبا چین ته لاړ شي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو یې نه لري.
209 شاهین قلور دو قومندان وایي طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته پکار ده چې د سولې لاره خپله کړي.
دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی. حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نه کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د دې ریاست پر یوې قطعې د طالبانو په پرونی برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپي شوي. د افغانستان د دغه مهم امنیتي ارګان پر اډې دغه حمله د څه ښکارندوی کوي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د بده مرغه مسله قواو په تیره بیا د کشفي ارګانونو دغه ضعف او دغه چې واقعه د دې ښکارندوی ده چې د داخلو په محلاتو کې دغه چک او کنټرول موجود نه دی.
او د ازادۍ رادیو خبریال به مو د اروزګان کندهار تر منځ ناامنې لاري یو تصویر درکړي.
موږ پر هغه لوی لار روان یو کوم چې لتیرو شاوخوا درې کلن رئیسی د اروزګان ولایت د خلکو لپاره په پولیسي رات بدله سوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صافه اوازې اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو تر منځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. دغه څرګندونې د دې ریاست مرستیال ویان فرایدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسله وال طالبان باید بالاخره دا درک کړي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند نن وویل چې ښاغلي خلیلزاد ته پکار ده چې نور د سولې پروسه اوږده نه کړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي او خبرو جزئیات لا نه دي پټه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمدگی ښودلی وي. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسؤلیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دوی که له هر چا سره کښېني خو د سولې په برخه کې وروستۍ پرېکړه افغان حکومت کوي د داشت سلمی خلیزاد سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمه د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمين سازي لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلولو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د سه شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یو سرچینی پرون دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او اثرنګوالي متمرکز وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دي نه دوامدار کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دي هڅې تیز کړي. دی وايي موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسېدو ته رښتینی اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان هم قطر ته رسېدلی دی. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته په سفر کې له عمران خان او دغه راز د دې هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. په عین حال کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر هم پاکستان ته کړی و. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډیر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و. د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. د ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټه ورګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوس ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګونډي د دې سبب چې زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکړي افغان دولت، زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسیږي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیې، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیم های زور است جبری
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لسګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط وو وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې او نن هم د زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تودېدو مسله څېړو. جنگ او سوله څنګه یو ځای مخته انتلالی شي؟ بیا هم د میدان وردګو ولایت د تیرې ورځې د خونړي برید موضوع ته مخه کوو. د افغانستان ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د ریاست پر یوې قطیرې طالبانو په پرونی برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپي شوي دي. د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ملي چې د ملي امنیت پر یوې قطعې وشوه درې څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. لویدیز خبري اژانسونه بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر له دې هم ډیر زیات ښیي. یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې دا ډول حملې د امنیتي مسؤولانو د بې پروایۍ نښه ده. له دې ډلې یو هم اجمل سیاس دی، هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې د دا شان حملو تکرار د امنیتي ځواکونو پر روحي بده اغیزه لرلی شي. له ښاغلي سیاس سره زموږ خبریال نسیم شفق مرکه کړې، هغه په پیل کې د دې حملې په باب وایي.
اساساً ګرنیزونونه او جزتامونو په قرارګاه او د دوی په تاسیساتو کې اړین او مهم ګام دا دی چې دلته باید کامل دقت وشي. منصوبینو سربازانو لخوانه چې هغوی په قراولونو کې توظیف دي او د دوی وظیفه هم دا ده چې هغه وسایط او حتی منصوبین چې جزتامون ته را دننه کېږي دوی باید په دقه توګه باندې تلاشي شي، چیک شي او پس له هغې نه اجازه ورکړل شي. او حتی په دې مورد کې باید د هویت کارتونه موجود وي چې له بده مرغه مسلح قواوو په تېره بیا د کشفي ارګانونو دغه ضعف او دغسې واقعه د دې ښکارندوی ده چې د داخلېدو په محلاتو کې دغه چک او کنترول موجود نه دی. دا له یو پلوه د دې ګرنیزون او د قراول د مسؤلینو ضعف او هغه نه توجه کارندوی کې، بل خوانه د هغه استخباراتي مسؤلینو چې هغوی په دې جزتام کې د همدغې برخې مسؤلیت لري د هغوی د بې تفاوتۍ او د نه د لازم د توجه او هغه پاملرنې نشتون ښیي.
سایه صاحب، دا لومړۍ حمله نه ده، مخکې تر دې هم دغه ډول حملې سوي، تکرار یې دا څومره په امنیتي ځواکونو باندې په مجموع کې دا تاثیر لري؟ دا په هغوی پر روحیه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
دا په دوه بودو کې خپل تاثیر او اغیزه لرلی شي. اول هم زمونږ د امنیتي ارګان او پټوله کې د مسله قواو، ځکه چې زمونږ د ملي امنیت ریاست هغه اداره ده چې د دوی وظیفه د نورو اداراتو ساتنه او بالاخره په کشفي لحاظ باندې او کامل دقت او یو خاص او ځانګړی اداره ده. کله چې پر دوی باندې داسې حمله کېږي او دوی په دې نه توانېږي چې د خپل جزتام څخه په کامله توګه ساتنه وکړي، نو طبیعي ده چې دا په ټولو د مسلح قواو او په زموږ په امنیتي سکتور باندې بد اغیزه لري. او له بله پلوه ولس هم دا تمه او توقع لري چې امنیتي ځواکونه او په تېره بیا د ملي امنیت ریاست اړوند ادارې باید د دښمن د حملاتو او د هغوی د دسیسو او توطیو وقایه وکړي، نه دا چې هغوی په دې وتوانېږي چې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي او بیا داسې یو فاجعه چې بد اغیزه په ټول افغانستان باندې ده.
بله سای صاحب، دا خو یوه خبره اوس ده چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې دا یو فاجعه یا ناورین ده د امنیتي ځواکونو لپاره. اوس د مخنیوي لپاره ستاسو له نظره هغه دوه درې مهم موارد چې دي چې تکرار د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات دي چې وسی؟
د وقایې لپاره څو تدابیر موجود دي. اول دا چې زمونږ ټول نظامي مراکز چې جوړیږي هغې باید امنیتي سروې وشي. همداراز دویم تدبیر دا دی چې قراولونه چې د دسې جوستامونو په اول قدمه کې واقع دي هغه باید ټول هغه نظامی اجرایوي او تکتیکی اړخونه چې تلته مهم دي چې هغه ته اشاره وکړم وخت ډیر ځای کیږي هغه باید پام کې ولر یو بے تفاوتی باید ونه کی یو د بل په علاوه هغه تشفی ارګان چې په دسې جوستامونو کې موجود وي او دا غوي دند دا وی چې د دښمن د عملیاتونه بل اخر د هغه کشف کی او هغه نجوستام خبر کی دا غوي وظیفه دا غوي قط لازم دی چې په دې مورد کې باید وکی ترسو دغه سه پیښو مخنیوي وشي.
په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پرې ویختي د طالبانو د تیرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي چارو له کارپو اجمل سیاسر مرکوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن هم له ښاغلي سیاسر هم نظر دی چې دغه حمله یو تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته یو تراژیدي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته درون زیان اړولی دی. ښاغلی یارمن اسوشیټد پرس جان سره په خبرو کې ویلي د تګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندي و مهمه ادارې چې په تر ټولو خو او تجهیزات او سمبال او غړي هم خروزل شوی دی په یو حمله کې ورته دومره درون زیان اوړي دی په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي. خو بلورته د افغانستان د 209 شاهین قلورد قماندان وای چې طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته په کار ده چې د سولې لار خپل کړی لیوي لاندې د میورسته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د 209 شاهین قلور دو قماندان ولی محمد احمد زیوی طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدای نو ورته په کار ده چې د سولې لارې خپل کړی. ښاغلی احمد زی دغه څرګندونه د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی ته کړی. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د ولید څلور دېرش په نوم عملیات روان دي. د مرکز تاسور رابولو
دوستانو زم دوست محل په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د دونی را پدی خو د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیات کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګ ژوبلا وخت ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو مشر محمد ولی احمد زی را سره دی. خغلی احمد زی په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلا وضعیت څنګه دی، ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو دوی لاس ور کړی وي؟
مننه تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې څه داسې سیمه نسته چې هغه د ملي اردو کتابو خب نشینی کړي یا سایه دښمن ته پریږي. مخکې هم کم تعدادات چې و د چاربولک پولیسوالۍ کې شاید عالیه سیز موږ تازه د کمانډوي کتاب راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دیش په نامه عملیات پیل شول چې تاسو اوس پلان ویني. موږ تاسو د چاربولک پولیسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرارلرو چې دلته مخکې د پولیس وډونو کمی پوسټ چې د شهرات څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړي و هغه پوسټ بیرته لري ځای په ځای شول او د و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شهرا د امنیت لپاره موږ درې نور بيزونه جوړ کړ چې تاسو نن دغه بيزو شاید د حال واس موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشاره نه امن کې یا راسیل تخپل مزاحمت خلک
وایي کې چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی ترڅنګ چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید څلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بل وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثره د پکو مو سیمو کې په چمتال کې کې
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زدر اوسه پورې ویلای سم چې څلور دشتنه دشمن د منځ تللي چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځ تللي دشمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالی وړونو بازي پوسټې چې هغه دوه نه ظرفیت نه درلودي مخکې د دینه هغه لکه کبشنی کړي و چې په هغه کې تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت او زمان سره حمایه کوو. دغه وجه ده چې درې نوي بيزونه د دوی د حمایت لپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روان دي او دی ورسوي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصا بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستې ده طالبانو لخوا. عامل په څه کې دی؟ ولې دوی د چا لخوا تمویلیږي او هدف پیسې؟
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادران ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تباکي بلې چې د پلاس ناراضي خلک د دوی سره دي د دوی وحشت موږ له اسلام د نقطه نظر د بشریت د نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دي دوی ضعیف وشي او دوی د کوم ولایت یا کوم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تبا کی د هغو په لمسون باندې را پاسېدلې دي. هغو ته مې منیس دی، یو افغان منیس دی، یو مسلمان منیس دی، یو افسر د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دي غړک شي.
د 200 هم شاهین قلور د قومندان ولی محمد احمد زیو د اورزګان ولایت پوځي چارواکي وای په نږدې راتلونکو کې به د اورزګان او کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان وای د دغې لارې په اوږدو کې هغو سیمو کې به امنیتي پوستې واچوي چې اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې پر دغې لارې د ملي اردو له یو زغروال کاروان سره ملګرتیا کړې وای د طالبانو سپین بیرغونه لري او نږدې لیدل کیږي. شریف الله شرافت په دې راپور کې د چارواکو د څرګندونو تر څنګ د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
موږ هم د اوس له افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لویه لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسي رات بدله شوي. د دغې لارې پر سر امنیتي ځواکونه او دولتي کسان پرته له زغروالو ټانګونو نسي تللی، ځکه په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان میشتي او ډزې پرې کوي. د لارې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه هم ښکاري، خو دوی نه معلومیږي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال عبدالولي حکمل چې یادې لارې ته د امنیت د ارزولو په موخه تللی و په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې پلان لري څو د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي.
لوی الار دی اورزګان قندار چې دا دلته موږ تهدید موجود دی، دغه کشف مطالعه د ارزی ترالو چې موږ ان شاء الله تعالی په دې نږدې ورځو کې به دغه د اورزګان خلکو ته به دا زموږ پیغام شي. دغه لار بیخي بیرته ده او عام خلک دولتي خلک ټول پکې وګورو مور کولای شي ان شاء الله.
دغه لار شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. لکه ولس کلون رئیس د ولایت خلک درغولو او امنیت غوښتنه کوي.
زل افغانستان لپاره خدمت کوم.
زرنال عمران زه شاغلی حکمل د یادی لاری پر سر یو شمیر هغه سربازان هم تقدیر کړه کوم چې د یادی لاری پر سر د دشمن په ځپلو کې سرشند نه کړي و. د یادی لاری پر سر په مرچلو کې ناس سرتیرو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې سوله وکړي کنن و به ځفي.
نوم یې بردمال عمران دی، بردمال تعلیم او تربیه د کندک شاشم. دشمنانو ته خو لومړی پیغام زمونږ ټول افغانانو همدا پیغام دی ورته چې لومړی سولې ته راشي. که سولې ته نه راځي همیش په سنگر کې ورسره جنګیږو او غاښمته اونکي ځواب ورکو.
زما نوم انقلاب د بردمال د ټولۍ قرارګای پر اوزګان د سروبید د کندهار په نیش ولسوالۍ کې وځم. دا خو ماته ډیر ارزښت لري، خپل ژوند هم ډېر چې تر څو ژوندی یم د دې وطن نه به دفاع کوم، چې تر څو زما په وین ستن کې وینوي زه دفاع کوم. هغه د خو ول دا پیغام لري چې سوله وکړي، چې سوله نه کوي بیا موږ ورته آماده یو، مشکل نشته. رقم
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د یادې لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو څخه هم خلکو سر ټکوي او ویلي و چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان او کندهار تر منځلو لاره.
د اورزګان کندهار تر منځ نه امنی لوی لارې تصویري راپور مو واورید. اوس هم یو خبر داده چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې انتخاب شو. تفصیل احمد شبر.
راشد خان تیر میلادي کال د 50 ورونو او 60 ورونو په لوبو کې 1440 وکټي اخیستي وي. د 2013 کال د یو رسنیو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی شو. راشد خان تیر کال په یو رسنیو لوبو کې 48 وکټ اخیستي وي او د بیا د 60 ورونو په لوبو کې تیر کال 69 کسان سوځولي وو چې دا هم تر بل هر بالر په دې لوبو کې ډېری وکټې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون په نړیوال کلنی ټیم کې د 21 کلن راشد خان ترڅنګ 4 لوبغاړي د هند او 4 هم د انګلستان دي. یو لوبغاړی د بنگلاديش او یو هم له نیوزیلند څخه ټاکل شوی دی.
د خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو بیا مهم ډیر پیغامونه راسته ولې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یار محمد تحریک له هلمند څخه لیکلي سولې به هیڅ کلم رانه شي ترڅو امریکا پر پاکستان زیات فشار وانه چوي. د افغانستان بیا لیکي چې طالبان باید خپل دریز نرم کړي او د امریکا ترڅنګ د غرض د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره او سې فرشته نگاه ستو ترغلي ورسته خبري مجله وړاندې کوي. فرشته جان خره خلاص
تشکر نوري صاحب خسته نباشین و شامتان بخیر.